Tırşne Osmanlandi.
د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم نن په د خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شو یو استل کیدونکو افغان کډوالو پر ستونزو خبري کوو له پاکستان څخه یو شمیر استل شوی افغان کډوال وای چې هلته دوکانونه او راز راز کاروبارونه لرل خو د پاکستان حکومت موقع ورنه کړ چې خپل شتمنی راټول کړي یو شمیر نور وایي چې زده کړې په نیمه کې پاتې شوي دي د څو تنو خبرې واورئ
ما خپل دلته د طب پونځی شروع کړی و او ډېر په خواری او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولی و غریبي وه سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو
زما تقریبا پنځم سیمسټر و پنځم سیمسټر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تر زامن دی هلته چې هغې تقریبا یو تر زوی مې چې و هغه ففت سیمسټر پیپر یې روان وي اگزام یې روان و هغې هم دا نن کړې وکړلې و هغې هم را روان شو
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه 1,900,000 بهرنیو اتباعو ته چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکوي چې له پاکستانه واوسي کنې وبنیول شي او په زوره به وایستل شي عملا د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو نیونې تر ټاکل شوي مهلت وړاندې پیل کړي وي ډېر افغان کډوال وایي باید دوی ته وخت ورکړی شوی وای چې خپل کاروبار راټول کړی وای او بیا خپل هیواد ته ستانه شوی وای افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو په لار له دوی څخه پیسې اخیستې دي او ځورولې دي طالب چارواکو د پاکستان له لورې له افغان کډوالو سره ځیش چلند او د هغوی د شتمنیو مصادره غندلې ده د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد خبرداری ورکړی چې پاکستان دې د خپلې پریکړې پایلې وسنجوی په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی ویډیوګانو کې دلکیږي چې په پېښور وراو یو شمیر نورو شارونو کې افغانان د خپلو کورونو وسایل لیلاموي زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پا پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د مشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي څو نور میلمانه به هم د خبرونه پترس کې له پاکستان څخه ولرو له دوی څخه به وپوښتو چې حالت وضعیت څنګه دی همدا اوس له پاکستان څخه احمد شاکر احمدزی د ټلیفون له لارې له استودیو سره وصل دی احمدزی صاحب تاسو تر کله وایم ک لمړی زموږ اوریدونکو ته د خپل وضعیت په اړه وایس په څه وضعیت کې تاسو یاست او آیا تاسو اسناد لرئ د پاکستان دی اوسېدو او کنه
سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته او په پاکستان او نورو ملکونو کې زپل شوي افغانانو ته سج اسناد لرم خو وضعیت داسې دی چې نن سبا د افغانانو ډېر زیات روحیه او د افغانانو دلته اوسېدل لږره مشکلات پکې پیدا شوي څوک چې اسناد لري او څوک چې اسناد نه لري دواړو دلته مشکلات شته او هغه مشکلات دا دي چې زیاتره خو بې سرنوشت دلته پراته دي هغه خلک دي چې کله کابل سقوط شو هغې دو مجبوره سو بنا د مجبورتونه چې درلودل ملک یې پرېښودو او د قاچاق پاکستان ته راغلل بعضې خلک دي چې هغې دو اسناد درلودل په ویزو راغلل خو دلته نن سبا زما سره خپله دوه ځلې داسې شوي دي چې ویزه را سره وه او پولیسو زه تانې ته وویل بعد لږ تحقیقاتونه یا پوښتنه بېرته بیا زه خوسي کړی یم خو زموږ په روحیه باندې او بالخصوص زموږ د ماشومانو په روحیه باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري لکه هغه ورځې دوه ورځې مخکې زموږ کور ته تلاشي راغله نو په تلاشي کې زما وړوکی زوی 15 کلن دی نو هغه داسې لاس وختې رپېدلې د لپاره شپږ پولیس یو ځل ستا دروازې شاته راشي نو نارملی د ماشومان په روحي باندې زیات تاثیر کوي.
احمد صاحب یو بل پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، نور هغه خلک چې ستاسو په شان اسناد نه لري او بی اسناد ګڼل کیږي، یا ویزې درلودي ویزې تمام شوې دي، هغوی په څه وضعیت کې دي؟ لا هم هلته پاتې دي او کټوله وتلي دي؟
یا دلته ټول پاتې دي، زیاتره پاتې دي. د لپاره زه دغه سوره د مخې چې دغه دوره د مخې فیصل تاونه کوي، دلته پرون او بل پرون تلاشي تللی وه. بیا هلته زما یو ملګري دي چې هغې دو اسناد نه لري، نو هغې دو مجبوره شو. هغه مسکینان یو تللي دي، یو چا چې ویزه درلودله د هغې کور کې پټ شوي، او بل چې پارکونو ته تللي وو. هغې ویل ښه نه دي، دې لپاره بیا هغې د شریف ښه کېږي. او بل عموم چې اسناد نه لري، ویزې جریمه شوي دي. د هر یو جریمه $300 ده، یو کال داسې خلک هم شته چې دوه کاله جریمه شوي چې $300 کېږي. یو انسان چې خپل دلته په محتاجۍ او احتیاجۍ باندې د نورو چې ورسره کومک کوي ژوند کوي، نو هغې ته د $500 یا $800 ډېر زیات دي. زما خپله زه چې ما جریمه شوه، ما $700 تعیین کړل چې ځان ته ویزه واخیستله. نو داسې خلک زیات دي چې هغې دو ویزې جریمه شوي دي، او جریمه دومره زیاته ده چې هغه نشي کولی دیدو ورکړي. او دې لپاره د مسکینان په هماغه یو ټریکینګ آی ډي چې دیدو لري، هماغه یو ټریکینګ آی ډي باندې دلته کله کله پولیسو سره مراعات کوي، ورته څه نه وایي. خو زیاتره وخت هماغسې خلک لکه چې کوم سوسایټۍ کې ښارګوټي کې چې زه اوسېږم، دلته دوه درې کسه بوغلي دي چې هغې دو ټریکینګ آی ډي درلودله، او هغې د ځان سره وړي دي. او زه تر څومره چې خبر شوم، یو کس پرون بله ورځ ډیپورت شوی ده افغانستان ته.
ډیره مننه، سلامت اوسې احمد صاحب. زموږ بل میلمه له پاکستان څخه میرویس ځاځی دی. مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشو، ښاغلی حافظي هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. خو لومړی له ځاځی صاحب څخه پوښتنه کوم. ځاځی صاحب، تاسو اسناد لرئ او که بی اسناد یاست؟
درنو اوریدونکو ته سلامونه، او د بحث ګډونوال تاسو ته او تخنیکي همکاران ته هیله ده ښه اوسئ.
سلامت اوسئ.
زه له نیکه مرغه اسناد لرم. بله. هو،
او په دې موده کې چې هلته اوسئ، د پولیسو خو نیولی یا در نه تحقیقات کړي وي؟ خو به نه وي
سروان صاحب، اصلا له کومه ورځې چې دغه بریک ډاون پیل شوی دی او دغه ځورونې اوج اخیستی، د پاملرنې او د دې لپاره چې له دې ځورونو نه په امان کې اوسو تر ډېره پورې نه یو ګرځېدلي، او هڅه کوو چې له دې
لیکن د ځینو خلکو کورونو ته پولیس ورغلی دي، چاپې په کورونو اچولې دي، ستاسو کور ته نه دي درغلي.
په دې اړه موږ له ډېرو سره غږېدل هم یو، له دې پیښو خبر یو. زه لنی کمر باید وایم چې چاپی نه دی اچول شوی، ولې ډیر نور ګڼ شمېر افغانان زورول شوی دي، زوريږي. د اسنادو پښتون سره هم دوی زورول کیږي، او یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس شوی ده، شاوخوا شل کسه دوی بیولیو دي، سره دی چې ویزی پاسپورت هر څه قانوني اسناد ورسره وو، تانی توړل شوی دي په اصطلاح د دوی حوزې ته، او له هغې وروسته بیا یو داسې ځای ته وړل شوي دي، د کم ته ورته ځای وو چې دوی نه پوهېدل چیرته دي.
ور به شو ښاغلی آزرخ حافظي، د اقتصادي چارو کارپو، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی. حافظي صاحب، په یو وار د داسې یو هېواد ته د 1.5 میلیون یا 1,000,000 کسانو استول چې هغه هېواد په خپله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي، فقر او بېوزلي په اوج کې وي، له بلې خوا طبیعي پیښې وي، او د دې ترڅنګ په داسې وخت کې چې ژمی پر رارسېدو دی، څه فکر کوي د دې تاثیر به په افغانستان څه وي؟ د یوه بشري بحران خطر څومره شته؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو، او همدارنګه د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته. دا د ژمی په درشل کې د لویګي ترڅنګ دا سون مواد ضرورت شته. دا خلک نه ډوډۍ لري، نه کالی لري، نه کور لري، نه اساس البيت یا د کور شیان لري، او مخکې هم افغانستان په بحراني حالت کې قرار درلودل او بین المللي مرستې هم کمی شوي وې. اوس مهال خو وضعیت ډیر ترینګل دی او ګاونډیتوب هم دا نه ایجادوي، انسانیت او سړیتوب هم دا نه ایجادوي. نو په هر صورت په زوره دا بېوزل خلک دا داسې مهاجر اوس باسل کېږي چې مثلا 40 کاله 2 40 کاله 15 40 کاله هلته کار کړي دي، هټۍ درلودلې، کارخانې درلودلې، سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز یا ایس ایم ای درلودلې، کوچنی او متوسط بزنسونه یې درلودله، اسناد یې درلودلې، حتی ځینې دلته وادونه کړي وو، ځینې ماشومان ښوونځي ته تلل، پوهنتونونو ته تلل، او د فرهنګ د پاکستان سره دوی مدغم شوي ول او اکثرا اردو ژبه باندې خبرې کولې. دوی د فکری ژبه هم هغه اردو ژبه ده، نه پښتو ده او نه دری ده. نو دوی لپاره یو سخت ناورین په مخ کې دی، نه یوازې د فقر په دلیل او وزګاری په دلیل. په افغانستان کې اوس مهال هم 80% خلک وزګار دي، کار نه لري، مشکلات ډیر زیات دي. که دوی مرته ورشي او دا وس حکومت هم نه لري، ځکه چې دا حکومت افغانستان په خپل یو منځوي حکومت دی، دنیا سره په بشپړه توګه مناسبات نه لري او په داخلي منابعو متکی حکومت دی. نو مخکې هم
یو بل تشویش داده مباشر حافظي صاحب، هغه دا چې اوس دا اکثره نړیوالې ټولنې لکه د خوړو نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو نورې ادارې پر لفسیل نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د وژو شمیر 28 میلیونو ته ورسید، 1.5 میلیونو ته ورسید. که تاسو فوري مرسته ونه کړئ، موږ مجبور یو چې دغه خلکو سره چې مرستې کوو د هغو شمیر کم کو، او ډېر یې کم کړی هم دی، ځکه چې نړیوال مالی مرستې نه کوي له دوی سره. نو که دا کسان هم راشي افغانستان ته، د هغه فشار چې مخکې و هغه به څو چنده زیات نه شي.
اوس مهال تاسو ته ارز وکړم چې په تورخم کې په کمکی خیبر کې نه بین المللي مؤسسات مرسته کوي، نه حکومت دا وس لري چې وکړي. یوازې دا غریب متوسط الحال سوداګران د افغانستان د ننګرهار د خونی د تجارت او پانګونې خونی مسؤلین او د مرکزی اتاق خلک دوی یو څو پیسې ټول کړي دي. او زموږ همکار دی پروم د ډاکټر مخلص احمد خان، دا مخلص احمد مالته موظف دی چې د خلکو ته وګو رسي، ډوډۍ ورسي، او د خپل د کم وسره دوی وتوانې د چا خلک د مرګ څخه وژغوري. اما دا خو کافي نه دی، تر کومه پورې دوی زکه چې د کار راو نه قاموس نشته، لکه په خو سوچ کارخانه لري هم په بشپړه توګه کار نشي کولای، یا سوق چې هټي لري هم د دوی بزنس هغه شی نه دی لکه چې په خو سره د دې د انسانيت لمخې او د انساني عاطفي لمخې او دا وطنداری او دا مساعد پر بنسټ دوی ډیر په چټکتیا سره دا کار وکړ. او زه ډیر ځینې من دوی یم او ما پیغام کوم دوی ته خپل احترام وړاندې کړل او دوی ته خیر دی که ما دا کافي نه دی.
بله بله،
او حکومت هم باید خپل دی وس سره برابر مرستي وکړي، او په کسان د دې مالی او اداري مرستيال ترغه او ما تشله سخونه لري خو په وکړي.
بله صاحب، ډېر مننه حافظي صاحب. زموږ به میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور دی. منصور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، لطفا مایک مو روشنه کړئ چې ستاسو ژغم زموږ اوریدونکي واوریدلی شي. متاسفانه موږ په دې خبرونه کې د طالبانو کوم استازی نه لرو، هغوی حاضر شي نه چې په داسې بحثونو کې ګډون وکوي. اما ستاسو معلومات، تاسو په افغانستان کې اوسئ، څه دي طالبان څه تدابیر لري د دغو خلکو لپاره چې شمیر لکونو ته رسیږي او افغانستان ته راغلي دي، د دوی لپاره د سرپناه او ډوډۍ او نورو امکاناتو لپاره څه تدابیر لري؟ تخنیکي همکار مې وایي چې منصور صاحب ستاسو مایک قطع ده، بالکل انټرنیټ ملکه چې کمزوری ده، بیخي له سټوډیو سره اوس نور وصل نه است. خیر، یو بل اوریدونکی لرو، وصل شو بیرته منصور صاحب. نو منصور صاحب، مهرباني که زما خبرې مو اوریدلی وي، ستاسو تبصرات څه ده؟
مهرباني که پختنه تکرار کړئ.
زما پختنه دا و چې د طالبانو حکومت دغه افغانانو لپاره چې شمیر لکونو ته رسیږي، وس لکونو ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې لکونو نورم راشي، لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې 1,200,000 افغانان له خپل خاورې باسي، دا که ټوله راځي نو په افغانستان کې اکثریت نه کور لري، نه ځمکه لري، نه ځای لري، دا به د دوی لپاره د طالبانو حکومت څه تدابیر لري؟ څنګه به دوی ځای په ځای کوي او څنګه به دوی ته سرپناه او ډوډۍ او نور امکانات برابروي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ټولو درنو مېلمنو، همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ تاسې وینو چې په افغانستان د اوسنیو شرایطو کې سخت اقتصادي او نور ټولنیز مسائل او ستونزې حاکم دي، خلک مشکلات مخدي. موږ وینو چې د خلکو کاروبار په کور د نه هم چندان خنه دي، د دې سره چې دغه د پاسه 1,000,000 افغانان یا تر 1.5 میلیون افغانان حق ویل کېږي اسناد نه لري، دوی راځي د دې پسې. دا هم ویل کېږي چې هغه افغانان چې په خوای زیړ یا اوسنی آبی کارتونه ورکړل شوي د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری او د پاکستان د حکومت لخوا، داغي هم د اکثرو وخت پوره دی، تاریخي تیر شوی، او د زینو نورو هم د دسمبر په میاشت کې وخت پوره کیږي. ممکن دغه عملیه په غوی باندې هم تکرار شي. هغه خلک چې ویل کیږي په پاسپورت حل ته ژوند کوي، د غوی د او ویزه اخیستي، د غوی ویزه هم ممکن ختم شي او دوی د خپل پریکلور باندې عملی کړي او افغانستان ته راوښړي. موږ فکر کوو چې کچيري دغه سي لوی او ستر هجوم راځي او دلته په خپل هم وضعیت دغه سي وي چې د کار او زیار امکانات نوی نه په دولتي دارو کې نه هم مؤسساتو کې چې په خوا کې امکانات افغانستان ته راتله هغه ناراضي. دا نن چې مونږ او تاسو خبرې کوو د ملګرو ملتونو ادارو یا سیګار ویلي چې تر 9 میلیون ډیر افغانان له اقتصادي فقر.
بله
غریوان دی او امید لپاره د سوانتو. موږ فکر کوو چې دا به یو لوی او ستر پیټه وي چې حکومت شته، حکومت غوي د لپاره د امکاناتو لچمته.
یو سوال دا دی چې منصور صاحب، دا خلک په داسې وخت کې راځي چې د جامې پر رسیدو دی، هوا په ډیرو ولایتونو کې سړه شوې ده، که څه هم دوی په داسې ولایتونو کې ځای پر ځای شوې دي فعلاً لکه ننګرهار چې تود دی، اما د ژمی په سړه هوا کې فکر کوي چې دوی هلته گزاره کولی شي په داسې حال کې چې هیڅ ډول وسایل ونه لري؟
نه ګرانه ده، ننګرهار هم داسې نه ده چې په ژمی کې هم تود وي. ننګرهار په اوړي کې ګرم وي، مګر د ګرمۍ لپاره وسایلو ته اړتیا لري، پاکی ته اړتیا لري، سړې هوا ته اړتیا لري، یخو اوبو ته اړتیا لري. دغسې د ننګرهار ژمی هم که وسایل نه وي، که برق نه وي، که بخاری نه وي، که د ګرمولو وسایل او توکي نه وي، که خونې او کوټې او د اوسېدا ځای نه وي، نو
په خیمو کې په ننګرهار کې
هم زمي
کې ژوند ګران دی. بله منصور صاحب، یو بل پوښتنه مل تاسو څخه کوم. ډیر مننه. په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې دا ګران نه ده چې دا خلک دی په دې ژمي کې په داسې خلاصه فضا کې ژوند وکړي شي، او افغانستان هم ډیر زیات مشکلات لري چې له دې ټولو نه پاکستان هم خبر دی، ستاسو په نظر پاکستان کوم مجبوریت احساس کړ چې باید دا افغانان په دومره لند وخت کې خپل خاورې وباسي؟
هغه څه چې موږ اوریدلې یا تفسیرې پرې کیږي، پاکستان موږ او تاسو وینو چې د تیر تاریخ په بهیر کې دغه 50 کال د افغان مهاجرینو لنوم نه د غوی له امکاناتو، د غوی له پانګو او د غوی له مټو بازو د پاکستان د ترقی او پرمختګ په برخه کې پراخه زیرکانه او یا په حکمت او یا هم په چلا او فریب کار واخستو مګا تاسو ولید چې د همدې افغانان د لپاره دراغل عمرستو په مرټ دوی په اتمی طاقت بدل شو د پاکستان خارونه پراخ شو لا آباد شو او هغه د مولانا بجلیګر خبره چې د دغه مهاجرینو برکت وو چې هغه خلک چې پښپګانو به نوکرانو هغه وز د میلیونونو
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګټ نور نشته نو لزکه باسي دا ګټ خو تازه نه دی
دغه ګټي چې کله باندې شوی د هغه وختونه دوی د مهاجرونو په زورونه پیل کړي موږ او تاسو وینو چې کله د لارې باندې کړي د تاک په وخت کې د مهاجر افغانانو را پیسې اخیستل د بیرته راتک په وخت کې پیسې اخیستل هغه ویزه چې د دغه درې گاونډې هیوادونو افغانستان بلکې څلورو هندستان افغانستان پاکستان او ایران ترمنځ بیخي مفت و هغه سلګونو او زرګونو ډالرو ته ورسیده تر زر یو نیم زر ډالرو پورې خلکو ویزه اخیستې او د دې ترڅنګ هغه افغانان بچونی ول شو دا اوس د افراسیاب خټک په حواله نه پیګم چې دا به څومره رښتیاوي ته بویلی کنه مګر حقیقت دی چې ویل دي چې د پاکستان پوځیانو حتی د افغانانو د لاس نه د لاس ساتونه هم خلاص کړي په کورونو چاپی دا وی اموال وړل دا وی
سي
دا وی سره دا
سلامات
نو دغه مطلب دي چې دوی اوس په دغه چلونو فریبونو
ډیر مننه سلامات اوسه کور ودان منصور صاحب اوس تو پاکستان ته پاکستان وصلت خان وصلت ضیا خان د ټلیفون لاره را سره ده ضیا خان صاحب تاسو ته مرکلی وایم فکر کوم چې ولټل استودیو سره وصل یاس bale وصل یاس مهرباني وکي تاسو په نظر الته خلک څه وایي په پاکستان کې چې ولې پاکستان د تعال شو چې افغانان لخپل خاوري و باسي دوی دلایل څه غني
بله سلام علیکم زه پښتنه زما و
بله تاسو خیر حبیبی صاحب تاسو فکر کوم خیر ضیا صاحب جوابونه وای حبیبی صاحب تاسو ته درځم له تاسو نه بل پښتنه ده تاسو له استودیو سره وسوسه لیاس لنی کمرغه پښتنه می داده چې تاسو په نظر ولې پاکستان پریکړه وکړه چې افغانان نور باید وېستل شي له دوی خبري
علتونه خوډیر دی خو په دا اورستیو کې ځینې دوی ځینې شواهد گویا ځینې شواهد دوی پیدا کړی چې د اورستیو کوم بریدونه تسوی د کې د افغان مهاجرینو لاس ده ګرچې د کې مهاجرین هیڅ نه و لاس لري بلکې کدايه سي چې ځینې کړي پکې چې د دې خوا ټي ټي پی ال دغه نورو د افغانستان اوسنی حکومت سره یو څه خواخوږی لري یو وخت هغه ته دوی ځای ورکړای وو او اوس هغه دوی ته ځای ورکړای وو سیږي د هغه لواجه ځینې حرکات وو سیږي یعنی ځینې همکاري وو سیږي ولې دا په دې معنی نه ده چې عام مهاجرین د دې قرباني کیږي کله چې دوی اړیکه له افغان حکومت سره کله هم خرابې سوي دي دوی نو قصور د عام مهاجرین نوستلای او وخت نا وخت مهاجرین شکنجه کوي او خپل قهر او غصه له دوی نه باسي نه باید داسې وسی ولې دوی همیش په ټول دي دونه
کالو کې کله داسې نه وشي حبيبي ثابت کلم داسې په دې شکل سره پاکستان افغان کډوال نه دي سلی په فصلونه ویل دي چې وخت ورکو نور دی وزي دا خبرې کړې دي لکه په دې شکل سره چې په یو میاش کې د نن تاسې په لکونو افغانان وزي دا کار نه وشوي اما لدی داسې معلومیږي چې د ټي ټي پی موضوع دوی ته ډېر جدید او دوی نامنی ډېر زیاته کړې ده څنګه
ما په خو هم ویلې چې ځینې شواهد دوی پیدا کړی دي چې افغان بریدګر په ځینو هغه کې لاس درلوده او دوی شواهد لري او ځینې مجالسو کې دوی علني ویلې دي چې فلاني
نوایا دی افغان مهاجر ایستل به له دوی سره مرسته وکړي چې امنیتي خشې دي ټي ټي پی دي حمله مخونی ول شي
اول دا خو مرسته نه کی او انشاءالله چې نور بم ضرر ورته وکړي او د دې ورځې په امید چې دغه ورځ چې په مونږ راوستلې په دې مراسي ځکه د پاکستان زوال را رسېدلی ده او دوی یو بهانه لټوي او خپل ملت ته د انتخاباتو لپاره یو څه لاسته راوړنه غواړي جوړه کړي. خو دا په تاریخ به بیا دا ثبوت کړي چې دا نه یوازې په ګټه اوسېږي، دا به د دوی په ضرر اوسېږي او د افغانانو نفرت به دوی په مقابل کې زیات شي او هغه څه چې نه کول پخوا هغه به کوي.
ډیره مننه حبیبي صاحب. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو شتمنیو په مصادرې، په هلته د افغان کډوالو د ستونزو، له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په یوار ایستلو او په افغانستان کې د هغوی په راتلونکي باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د بشرتابه پلاوي غړی رخ شافیزی، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، او همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس، او په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د بشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي. وربشو حافظی صاحب ته، حافظی صاحب، په اوس چې پاکستان دا پریکړه کړې ده او ظاهرا معلومیږي چې عملي کوي، هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنیو چارواکو ته څه پکار دي چې څه باید وکړي؟ بالاخره یو حل لار خو باید ورته پیدا کړي. داسې خو نه کېدی چې دا خلک په میدان څوک پریږدي او له لوږې او له بې سرپناهي مړه شي.
اوس مهال هم افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري، یعنی د دې شیانو څخه دوی ډډه کوي. د دوی د دسترخوان د پخوا په پرتله ډیر غنی نه دی او خپل ورځې تیروي، او افغانان خو میلمه پال خلک دي، بیا خپل ورونه او خپل سره په بد حالت کې که یو ډوډۍ ولري نیمایي هغوی ته ورکوي. دا عاطفه او احساس شته، خو د دوی په لاس کم څه نشته. دی دا په میشت افغانانو څوک چې مهاجر نه وو انصار دي، دوی سره هم څه نشته. دی ما مخکې عرض وکړ چې دا زموږ خصوصي سکتور خپل دی وسس خزيات مرستې کړې دي، اوس مهال دا بیرنې مرستې دی غوي دي.
ولې دا طالبانو له دوی نه غوښتنه کړې ده چې مرسته ورسره وکړي، لیکن غوي به تر کله مرسته کوي؟ اما زما سوال ده چې دایمي حل لاره
نه غو کوم مرسته و نه غواړي. هم دا اتفاق د خلکو سره شته دي، زمونږ په وینه کې دا شته دي چې خپل گاوندې سره، خپل ورور سره، خپل وطندار سره دا مرسته جاری ساتو. که حکومت وغواړي که نه غواړي، دا خلک دا کوي او دا خود جوش وو. پس له مرستې چې پیل کړل، دا موضوع خو دوی ویل چې په دوهم د نومبر پیل کیږي، اما دا تقریبا لس ورځې د مخه پیل شوی وو. دا خلک لالهاند او سرګردان په تورخم کې، په کمکی خیبر کې، په نور دا نږدې گاوند ولسوالیو کې سره، د ګردي غوث کې، دا ځایونه کې سره پراته دي. دوی سره دا مرستې کیږي، ولې دا کافي نه دی؟ ځکه چې لکه تاسو وفرمایل، دا خصوصي سکتور د افغانستان هم دونه وس نه لري چې دا 1.1 میلیون افغانان چې راځي پر لپسی ټوګه، هغه وو دا ډیر بیرنه په یو میاشت دوه میاشتو کې دوی لپاره کور برابر کړي، دوی لپاره خوړه برابر کړي، دوی لپاره ګرم لباس پیدا کړي او سون مواد پیدا کړي. لکه چې منصور صاحب وفرمایل، دلته ننګرهار کې هم د سیمې شته، غرنۍ سیمې چې ژمی تر بدخشان څخه هم یخ ده. که دوی زی خپل هغه ټاټوبي ته هلته، خو بیا ټول خو د جلال آباد د ښار خو نه دي. دا خلک اکثرا د خیوي دي، مثلا د نورستان دي، د هر ځای دي. نو په دې خاطر باندې دا یو هر خیز پروګرام ته ضرورت لري، د دوی ادغام په ټولنه کې. او بیا ما محکم ارز وکړ چې د دوی عادات او د هغوی خوی او خصلت د مخصوصا د ځوان نسل تقریبا د پاکستان محیط سره ورته حالات دي. هغوی هلته د انټیګریشن ترسره کړي دي، هغوی په اردو ژبه باندې پوهیږي، په انګلیش باندې پوهیږي، او د دوی پښتو او دری ژبه ډېر کم راځي. نو په دې خاطر دا هم دوی لپاره یو ستونزه ده. دوی څه ډول خلکو سره مناسبت ټینګ کړي؟ د ځوانان دي، او دوی خو بیا مایوسیت سره مخامخ کیږي، بیا ډیپریشن نیسي، بیا د دې راتلونکي ژوندانه په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر باندې دا حکومت دا وس متاسفانه نه لیم بیا هم وای ما علینا الا البلاغ موږ باید ورته وای چې څه کول پکار دي زماله نظر دا یو هر الخیز باید یو پروگرام ورته جوړ شي دا متخصص افغانان څوک چې حکومت کې نشته دي هم دوی هم دوی سره مرسته وکړي تر څو چې دغه ناورین څخه ناورین خوراغلی دي ناورین د اثراتو د کمښت لپاره باید ټول امکانات د افغانستان ورودانګي او دا په نور مسایلو دا محدودیتونو باندې چلیپا کشکی او نور نورمونو په خلکو باندې باید وزن نشي تر څو دوی وکولی شي تر حد پوري خپل وطن سره مرسته وکړي
حافظی صاحب ته بیا به وروسته ځاځي صاحب ته ورشو احمدزی صاحب ته به هم نوبت ورکو حافظی صاحب ستاسو په نظر افغانان څه کولی شي یا فعلا دا اوس چې په افغانستان کې څوک واکمن دي دوی څه کولی شي آیا ملګرو ملتو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي که نشي کولی دا حق لري که نه لري چې په یو ورولي یو هیواد دومره مهاجر له خپلې خاورې باسي
ما مخکې هم ویل دي ستاسو د تریبون له لارې او د نورو رسنیو له لارې چې د افغانستان لپاره یو سیاسي مشروع مقتدر آدرس پکار دي تر څو چې موږ په بینني ټولنه کې د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه په بشپړه توګه دفاع ونه شو کولای دا ګاونډیان هم په موږ باندې نارحمیږي او په عین زمان کې زموږ مشکلات لا پسې زیاتیږي اوسنی حکومت افغانستان په دوه کال او درې میاشتو کې پرسپیت نه ده پیژندل شوی او دا یوازې یو سیاسي مسله نه ده دا ټولنیز اقتصادي او فرهنګي مسله ده یعنی موږ ته ټول مرستې بندې دي او څو مرستې چې بشري مرستې دي د افغانستان حکومت ته د افغانستان د خلکو په استازیتوب نه ورکول کیږي دوی د بینالمللي سیستم د سویفت څخه بې برخه دي هغه افغانان چې خپل پیسې غواړي چې خپل کورنیو ته دوستانو ته افغانستان ته واستوي په ډېر مشکلاتو سره محدودیت لري یو نفر هغه ورځ ما ته مراجعه کړې وه چې زه 3000 یورو استوم خپل کور مې رنګ شوی دی او کور ودانوم بیرته یا ترمیموم یې خپل مور ته استوم مور مې زما کشر ورور سره هلته دی دا سوی سیستم دی وستر یونین او منیګرام ورته ویل چې تر 1500 ډالر یورو څخه موږ زیات پیسې نشو انتقالولی افغانستان ته دا معنی دی نو اوس په دې حالت کې ناوین خورازی په موږ باندې
زما سوال اصلا دام دی چې ولې نړیوالې ادارې لکه ملګری ملتونه د بشري حقوقو سازمانونه کسان د بشري حقوقو سازمانونو صرف دومره غوښتنه وکړه له پاکستان چې دا کارونه کې دومره کسان په یواري لخپل خاورې اخراج نکړي لیکن دومره جدي غوښتنه له پاکستان څخه نه ده شوې چې دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي خبره دی یو نیم میلیون انسانانو د دې پزشپاګو کسانو خبره نه ده د ملګرو ملتونو د نورو نړیوالو مؤسسو خبرګون ډیر سوړ نه و
از مارس دغه دي چې کله چې تاسو یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس ولري دنیا هم درته تمکین کوي دنیا هم ستاسو خاطر ساتي کله چې داسې په ضعیف موقف کې قرار ولرو هم ګاونډیان په موږ باندې اعتراض کوي هم به ملي مؤسسات به ملي مؤسسات خپل حلې ځای وکړل د بشري حقوقو سازمانونه ډېری چیغې وهلې ډېری غوښتنې وکړلې د پاکستان د حکومت څخه اما د پاکستان حکومت هیڅ اعتراض ورته ونه کړل او دا چې خلک وباسي دا د دوی هیواد دی اما دا چې اوسو 1500 کال یو چیرته تیر کړی دی او ولته هتي پاتې شوې دي د غوی پیسې هلته پاتې شوې دي د غوی حسابات تصفیه نه دي وخت ورته نه ورکول کېږي چې دا خپل کارخانه خرڅ کړي خپل پیسې راولیا خو ته تور هم نه دي سپینه ده دوی خو مالیات هم ورکړي دي دوی خلک استخدام کړي هم دي هلته د پاکستان د اقتصادي رونق لپاره هم هلیزل کړي دي نو په دغه بد حالت کې دا خو هیڅ انسانیت سره برابر نه دي ټول بشري سازمانونه هم دغه کړه په خلاف کې دي او صرف نظر دي چې دا په غوسه کوم حکومت دي دا خو د خلکو سره جفا ده دي حکومت سره خو نه دي نو په دې خاطر پاکستان اصلا خپل اختلافات او خپل څه حکومت سره لري لکه چې ښاغلی رئیس الوزرا د طالبانو ویلي چې کما سره کوم حساب لري راسه راوړاندې سه او ولې غچ د غریب افغانان څخه وباسي دا برخورد دا زشت برخورد هیڅ کله د پاکستان لوري نو لیدل شوی مخکې هم دا کارونه کېدل حتی د هغه وخت شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او دوی ډېر حساسیت درلود ولې هیڅکله دوی د افغاني حکومت په مقابل کې دا چلند نه دی کړی اوس خو دا ګمان دا و چې د طالبان هم پاکستان سره ښه مناسبت لري او هلته میشته و د شورا د کویتې شورا د پیښور او دوی یو بل سره تفاهم لري اما دا برسیره شو چې پاکستان دوست نه لري هر څوک چې ورسره شل کالم تیر کړی وي دیش کالم تیر کړی وي د دوی د استراتیژیو برخه اوسي بیا وروسته چې دوی ګټې ایجاب کړل نو لکه چې مجاهدین سره دا چلند وکړل اوس دا دوی سره دا کار کوي
بله
نه خو نه ګاونډیتوب دی نه ملګرتیا دی نه سیاسي تعلقات دی هیڅ هم دوی په پام کې نه نیسي
بله ډیره زیاته مننه حبیبی صاحب ستاسو په نظر یو شمېر افغانانو په پاکستان کې له فابریکو رانیولې تر دوکانونو تر کورونو پورې اخیستې دي فکر کوي چې قانونا د پاکستان قوانین می منصور دي اجازه ورکول چې دوی د هلته شتمنی واخلي جایدادونه دی واخلي
د پاکستان از ما خپل په پاکستان کې وخت تیر کړی او واخ کې ما غوښتل چې اوس سرمایه گذاری وکم یا کوم کورس شی واخلم ولی هغه وخت کې د دوی قوانين داسې و چې هیڅ افغان نسی کولای چې جایداد واخلي کاروبار خو کولای شي ولی که جایداد مخلي باید یو پاکستانی کس په نامه واخلي دوی په دغه 13 500 کالو کې د افغانانو لپاره واضح لکه نور نړۍ کې چې د مهاجرینو یا د هغه ستراتیژي و هیڅ دوی قانون تجمن نه دی د سې قانون نه اته نړیوال قوانين ترجمه نه وته یو کس سو کالاتیر کې وخت دی هغه
بیانو یعنی قانوني و چې څوک افغان یا مهاجر نشي کولای کور واخلي او جایداد واخلي
دغه ورځ
مخکې له مخکې چې کور اخیسته دی هغه جرم کړی دی یعنی غیر قانوني عمل کړی دی
ما لکه بخوان سی ویلی چه دوی لبخوان ویلی و چه چوکم نسی اخصایت دوی پا قوانینو که داو ما زینو زویو که دوی تا ویلی چه که تاسی غواری سرمایه گزاری جلب که زکر زین افغانان لند دلتر کاروبار کوی رتلای سی زکر ترکیه و دزایون وردریر فاسیلیتی ورکی و تاسی فاسیلیتی نینا ورکوی نو دوی ویلی چه منگ هم داسی قانون داسی منگ نسو که ولی سی اغی ورکو یعنی دی خپل افغان پنامه ای که اما اغا وچی منگ سرمایه گزاری و نکلا او دیرای
بیرته رازم تاسته خیر بیرته نوبت کومو ور بشو شغل زاجی ته میرویس زاجی ته زاجی صاحب هغه خلکو چې په پاکستان کې جایدادونه اخیستي وو آیا اجازه وس ورته شته چې خپل جایدادونه وو پلوري او کنه د پاکستان حکومت مصادره کوي ستاسو معلومات څه دي
ډیره مننه سروان صاحب تر کومه چې زم ما ترام ګنش مې کسان چې بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی دغه کارخانه او بزنسونه یا هم کورونه تریزر شوی دی او همداسې تش تاسو لیږل شوی دی
بله د ټولو اته فابریکې هم زب شوی دی د فابریکو په اړه څور رسې مخ کې د سوداګرۍ د خونو سرپرست مشتوو ویل چې افغانانو شاوخوا څلور سو فابریکې په پاکستان کې درلودي تاسو معلومات لري چې دغه فابریکې هم زب شوی دی او ک فابریکاداران پریشي دي
متاسفانه په دې اړه څه دقیق بشپیر نه راته معلوم چې څومره کسان نه څومره څه تعداد فابریکې نیولې دي خو دومره معلومات رسیدلې دي او رښوی چې ځین کسان سره هم داسې څنګه کړل دي چې جایدادونه ضبط شوي دي ان تر دې چې تورخم کې مکله چې اغواړي واوړي تر دې سره یا شاوخوا 5000 کلدارو ډېری پیسې دوی سره نه پرېږدي
بله ډیر
څه ته ډیر کم مقدار دی د غوي ضرورت
بله سی په افغانۍ واره وی سم نکیشه ډیر څه ته مننه د په پاکستان کې د افغان د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د غوډ ژوند په اړه یو راپور لرو یو تصویري راپور لرو د بسره وو
په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه او شړل زیات شوې دي په ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان پولیس په کراچۍ ښار کې ګنشمیر کډوال نیولې او د ساتنې موقت او ځایونو ته لیکدولې دي
په امنیا له دې غو په کومو کې یو په پرخې دي او موږ ټول راو چې دا ټول سره کاټو نه دي چې تاسو له انټر کوي نو پته څه وس د دې سره څه کوي دا د موږ باندې خو د پورتې څه کوي
د نه قانون افغان کډوالو ته وټل لپاره د پاکستان د حکومت د ضرب الاجل پای ته رسیدو سره اوس مهال په دغه هیواد کې د میشت افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی ګنشمیر کډوال بیا نیوکې کوي چې له قانوني اسنادو سره سره پولیسو نیولې دي.
وښه مې ته کسان یو کس پاکستاني د شپږ مې ته پر افغانان دي ټول سره افغان سټیزن کارتونه دي هغه نه باوجود کور نه راوستل سره پور ثاني ته درې غنټې نه بعد اوسې نه تراوستل ټول سره افغان سټیزن کارتونه دي او کارتونه ټول پولیس افسر اخستي.
ملګرو ملتونو ویل چې پاکستان کې د میشته بیا اسناد افغانو کډوالو شمیر له 1,000,000 او 400,000 اوړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستل بهیر ودروي، خو له دې سره سره پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه پروسې ته به دوام ورکوي.
راپور مو واوریدو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت شد. حافظي صاحب، شای لا هم ډیر داسې افغانان په پاکستان کې میشت وي چې فابریکې لري، جایدادونه یې اخیستي دي، کاروبارونه لري او په عین حال کې اسناد لري، نو په اوس مرحله کې شاید مشکل سره مخامخ نه وي. لیکن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې په څو پړاوونو کې افغانان باسي او ټول باسي. تاسې د هغو افغانانو لپاره چې تر اوسه پورې له پاکستانه نه دي وتلي او جایدادونه لري څه سپارښتنه کوي؟
او اول خارج کوم چې دا چې څوک مهاجرت کوي معنی دا چې په وطن کې مسؤلیت نه لري او دلته خوندي نه دي، یا په اقتصادي لحاظ، یا په سیاسي لحاظ، یا په فرهنګي لحاظ، یا په نور دلایلو. اول خو زما غوښتنه دغه دي چې هر حکومت چې افغانستان کې راځي او واک ترلاسه کوي باید دا زمينه خلکو ته برابر کړي چې خپل وطن کې خلک ووسیږي او مهاجرت او د بی پناهی او بی روزګاری ته اړ نشي او خپل وطن پرې نه کړي. دا اولین غوښتنه زما ده. دوهم دغه دي چې هغه تر هغه بریده پورې چې زما معلومات دي دلته څو کټګوري افغانان دي چې هلته پنګونی کړی دي. اول خو یو نسل پخوانی افغانان دي چې ته د هند برتانوي له دوران څخه هلته پنګونی کړی دي، ځینې مشهور سوداګران لکه نصرالله خان رحمت او یوتی نور عجب خیر خان کنداری. دا خلک په کراچۍ کې دی لوی کارخانې لري، هغوی په خپله هلته نه اوسیږي، کله په دوبۍ کې وي، کله په امریکې کې وي، خو د دوی خلک هلته شتون لري او هغوی کار کوي. یو تعداد افغانان هلته د دوی لپاره کار کوو. زه ګومان کوم چې هغوی لپاره د قانوني اسناد شتون لري، ځکه چې د پانګونې له مخې او د مالیات چې هغوی ورکوي دا امتیاز ځینې اخیستي. یو تعداد نور لکه مومن کمپنی چې دا غوړی تولیدوي، تقله خان مومن چې مخکې زمونږ ما سره همکار و، دا رئیس اتاق تجارت د ننګرهار و، هغه هم هلته لوی پانګونه لري، تقریبا شاوخوا $10,000,000 هلته پانګونه کړې دي په لاهور کې، او په دا شاوخوا د لاهور کې کارخانې لري د غوړیو د تولید او نور. د هغوی هم مسؤلیت شته دی، هغوی هم قانوني د دې ورپولو سره مناسبت لري او د هغوی څخه دا پرمیشن د اقامت خپل ځان ته او نور کارکونکو ته اخیستی دي. هغه خلک چې تر فشار لاندې دي هغوی سیمي دي، سمال میډیم سایز انټرپرایز، متوسط او کوچنی پانګوال دي. هغوی باندې زور زیاتی دوی کوي، ځکه چې لکه چې منصور صاحب مخکې وفرمایل، یا وحدت صاحب، حبیب صاحب، څوک وایي، حبیب صاحب، دوی ویل چې دلته جایداد اخیستنه پاکستان کې قانوني نه و، ځکه دوی کور وانه خیست. دلته افغانان چې مجبوریت درلودل، یا پاکستانیان سره وادونه وکړل، یا دلته په قبایلي سیمو کې خپلګلوي درلودل، د هغوی په نوم جایدادونه واخیستل، یا شناختي کارت د غذای څخه اخیستی دي، چې اوس مهال د ټول شناختي کارتونه 30 کاله د مخه، 30 کاله د مخه اخیستل شوي وو، د هغه پر بنسټ دوی جایدادونه اخیستي وو، هغه شناختي کارتونه یې ورته باطل کړي، ویل چې دا تاسو جعلي ترلاسه کړي، تاسو حق نه درلودئ چې دا کارتونه ترلاسه کړي. دا خلک ډیر زوري دي، دوی که هم داس خلک شته چې $1,000,000 پانګونه لري، داس خلک شته چې $15,000,000 پانګونه کړي، هلته او کاروبار مخصوص د دبرو په پروسس کې دوی کاروبار کوو، یا دا زړی اوسپنې دي وبکول لپاره دوی پانګونه کړي وي، نور دا فلز ګودازي او دا شان درلودل، او د وچې میوې د پروسس کارخانه درلودري. هغه خلک تباه شول، ځکه چې د دې هغه شناختي کارتونه باطل کړل، دغه پر بنسټ د تجارتي جواز باطل کړل، دغه پر بنسټ د کارخانه ول غیر قانوني د ضبط مصادره شي. هغه دې تباش ولونه هتیوال او اسوک چې رستوران درلود او اسوک چې خدمات تر سره کول ترانسپورت درلود دا خلک بالکل تباش.
زه احمد زی صاحب نه یو پختنه لرم. احمد زی صاحب تاسو به ان شاء الله چې له هم استودیو سره وصل یاست. ما خو مخکې وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې ټول کډوال باسو په څو پړاوونو کې په لومړي قدم کې هغه چې اسناد نه لري په بل قدم کې به اسناد لرونکي هم باسي. ستاسو خپله څه اراده ده؟ څه کوي؟ غواړئ پاتې شئ که کوم بل هیواد ته غواړئ چې لاړ شئ؟
مشکل خو دا ده چې دلته حدود اعلان کړی ده چې ټول باسي. موږ خو دلته د دوه کال نه یا د شل میاشتو نه منتظر یو چې بل هیواد ته لاړ شو. هم بدبختانه وایم چې زموږ تراسه چارج یا نوبت نه ده رسېدلی چې موږ لاړ شو. نو افغانستان ته بلته راتګ لږ مشکلات موږ ته لري، پخوانی وظیفو له وجې نه د شی نه مشکلات شته. تنه ماته نه ډېرو افغانانو ته چې دلته اوسېږي دا مشکلات ورته لري. نو موږ خو منتظر یو فلال خو یو درې میاشتې زموږ د ویزې د extension چمنګ هغه ته د نظیمه پاتې دي. نو درې میاشتې نور نیو موږ خو د خپلان نیولی چې تر حمل میاشت پورې به پاکستان کې پاتې کېږو او دلته به انشاءالله یو نتیجه به راځي. خو تاسو پورې هیڅ نه انګلیسي یا هیڅ نه سفارتخانې چې زما خپله اوس تقریبا درې څلور مملکتو کې زما کیس روان دی.
کچرته فرزند تاسو جواب نکودر که جواب نکودر یعنی مثبت جواب نکودر بیا مو څه اراده ده؟
بیا د اراده خو دا نو چې دلته به تر څو چې اکسټنشن نه درا کوي خو پاتې کیږي.
صحیح، ډیر مننه، سلامات اوسئ احمد صاحب، ډیر مننه. کور ودان منصور صاحب، څه فکر کوئ چې نړیوالې مؤسسې لکه ملګری ملتونه او نور به له دغو کډوالو سره مرسته وکړي تاسو په نظر، او که فکر کوئ چې افغانستان ډیرو زیاتو مرستو ته ضرورت لري، ډیر خلک مرستو ضرورت لري او نړیوال نشي کولی چې ټولو ته مرستې ورسوي، ستاسو په نظر حل لاره په څه کې ده؟ دا خلک د دائمي حل لارې ته ضرورت لري چې بالاخره ځای په ځای شي. په دوی کې داسې ویل کېږي له ځینو کسانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي، داسې کسان شته چې څلوېښت کاله پخوا تللي دي، مثلا څلوېښت یا دېرش کاله پخوا دوی یوه پنځه کسیزه کورنۍ وه، لیکن اوس څلوېښت پنځوس کسه له دغې یوې کورنۍ څخه جوړ شوي دي. یو وخت مثلا په یوه ولایت کې دوه جریبه یا درې جریبه ځمکه درلوده، هغه ځمکه چې اوس په پنځوسو څلوېښتو نفر وویشي هېڅ هم چاته نه رسېږي، یعنی هېڅ هم تقریبا ډېرې نه لري. نو دایمي حل لاره په څه کې ده؟
موږ فکر کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې د اوس د سیګار او د نړیوالې ټولنې راپور دا وایي چې 9 میلیونه افغانان خوړو او نورو کې پاتې دي، یو 1 میلیون یا 2 میلیونه یا د ایران او د نور مهاجرین هم ورسره ورګډ شي، ممکن تر 2-2.5 میلیونه پورې ورسیږي. موږ فکر کوو چې نړیوالې ټولنې ته کوم امکانات راځي که دا په سمه توګه دلته په افغانستان کې مصرف شي، هغه کوم ټکسونه او مالیې چې حکومت په ډیر جبر سره دا اوس د خلکو نه راټولوي په ډیر لوړه بیه.
حبیبي صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، ستاسو نظر سره
په مجموع کې په ټوله کې که موږ دا خبر وکړو، زیاتره زمونږ د افغانستان او یا فساد خلک چې دي دا ټول په بزګرۍ او خپل زمینداری باندې په خوا بوختو، ګرچې اوس وشکالی ده، ځینې امکانات نشته، مثلا د اوبو او د اوبو د ځمکو د خړوبېدو، ولی زیاتره دوی کولای شي هغه کاروبارونه چې هلته دلودل دلته مخته ویسي چې په دې اړه باید نړیوال کومک وکړي او یو قانوني حکومت رامنځته شي، او قانوني حکومت دوی ته د فابریکو او د کاروبار زمینه مساعده کړي، او تر ډیره باید دوی په حکومت او په مؤسساتو باندې باید تکیه ونه کړي. دا ځکه کچیر دوی په مؤسساتو باندې تکیه وکړي، دوی له ټول روز روزګار نه پاتې کیږي. دوی باید خپل همت کې خپل لوکل باندو کې خپل ولایتو کې خپل مزکو ته، مثلا دوی کولای شي چې خپل مزکی آباد کی او خپل ځان ته یو سرمایه برابر کی،
ترڅو به مونږ پر دې ملکو کې اوړی او لکه یو متل چې دوی پر دې کټ ته نیمه شپه دا رقم به بل اخر روزي اس هیڅ هم دا تصور نه کاوه ځکه دا د یو بې قانوني او د یو قانونمند حکومت د نشټل کبره دا څه کیږي مونږ باندې په خو تا پختنه وکړه چې مثلا ولې دا دا د بې ساره توګه دا ماجرین نشټل کیږي په خو به د سې وسه یو فشار غونډه به استفاده کوله بیا به نړیوال او خپل حکومت به بیرته دوی سره یو مراوده کوله او یو رقم به دوی غمه خوړله. اوس خو موږ نه حکومت لرو نه رسمي حکومت سره نه قانوني حکومت سره کدي حکومت استازین دي تاسو خبرې واورید چې هغه د خپل خبرو باندې پیږي چې هغه باید څه وایي او یو ډیپلوماټ باید څه رقم مراودات لري یو ګاونډي هیواد سره نو دی یو قانونمن هیواد یا حکمران په شتون کې نه څوک بمباری کولای سي نه څوک د هغوی مهاجرین بیزه ته کولای سي نه هم هیڅ کولای سي. اوس د هغوی سترګې سرې دي او دا حکومت د هغوی یو برخه ده او دوی داسې فکر کوي چې ګویا دا د مونږ فرمان روایی بلا پی چلیگی او زینو تعداد منده او سن چلیگی اتا دوی خپل ویرسی تقریبا لدری و دیر وزیران دی دوی شناخت کارت تازه نوی کرده او من بلاده هیلک و خواهش کو چی ده هام و خلق و جایدادون و ده شناخت کارتون چی لغاکی گی باید اول قدم که ده حکومت ده چارواک و شناخت کارتون و پاسپورتون لغوسی و کورانه روش شلل سی ترڅو دوی په خپل هیواد کې خپل هیواد خدمت وکي او نور خپل هیوادوالو ته د کار زمينه مساعده کی.
ډیر مننه سلامت اوسې شاغله نجیب الله حبیبی د افغانستان د مسترانو د ټولن اجرایی رئیس همدارس د اقتصادي چارو کارپو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور همدارس احمد شاکر احمدزی میرویس دازی او محترم وصلت زیاد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو چې د آزادی رادیو خبرونه اورئ.
نو خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا زوانی درا نو خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا چادنگا
Story that's mine.